همکارم اجمل اند میزبان شما سند سب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ارش همایون قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. تمدد پلازمین په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخت د نن جمعې ورځې تر پایا پورې دوام وکړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موسی اجمل هند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورې ورخت د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چاته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخته خوښ دي او ویل دي سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوي، خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لرې پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندیږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د شمی په سړی هوا کې لګڼو ستونو زو سره لاس او گریوان دي. د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنځم به پورس رويټرز خبري اژانس ته ویل
ولی خیمه خو مشکلات شان بسیار زیات هستند. ویجه
دی وای په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي، کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نور هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه ونې وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې د چا په 19 کلونو بل سویل افریقا ته سفر وکړي. د شپږ میاشتې د دې خوا په کاپ په هیواد کې دننه دي په بیلابېلو برخو کې تمنا ترسره کړې دي او د هیواد نه بهر هم دې تمنات درلودل. ان شاء الله چې د ختم توالي سره لوبله تللې ده. موږ به بری چې افغان ملسکل لوبله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره خېل سره ونوروي. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبله شامل دي.
او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرول شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړي. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پینټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنۍ ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبی د ملیشو سرچینو لخوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایی برید کې د ملیشی مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردی د لیبیا وضعیت کړکې چې نوی دارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونه کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سربا ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالینډ تیر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ خوانی ولا. دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. دا کابل په شمول په لس ولایتونو کې دا واوري ورخت دوام لري او اټکل کېږي چې د نن ورځې تر پایه به هم دوام وکړي. د واوري کله یوې خوا د خلکو خوښي را زیاته کړې ده او په ځانګړې توګه په کابل کې د هوا د ککړتیا د کموالي سبب شوی، خو په ګڼو سیمو کې لارې بندې کړې دي او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت او وزارت د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د امریکا په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ آزادۍ رادیو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړې، تفصیل به در سره شریک کړو. آزادۍ رادیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,106 نوي معتبر ګڼل شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې دا ایران د قدس ځواک یو پیاوړی قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وژل شوی دی. په دې اړه چې څه نوي معلومات راغلي هغه به در سره شریک کړو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی مه هیروئ. دا طبي پیخو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوه ورځو راهیسې د پلازمېنې په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې ورخت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو ورختونو له کبله د احتمالي پیخو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریباز ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک.
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تکراتک لارې هم بند دي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیک مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو. د قناق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل.
وسایط باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرد چه احتمال لری دا ورشتون جنوبی، جنوب لویتیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو تا هم وغزیجی. پا دی ورستیو که دا کابل دا هوا که کروالای دیر سوی و او خلقی لطنفوسی نروغی و سرم خامخ کردیول. که چه هم دا کابل وسیدون که دا ساش کال دا واری لمرنی ورشت خوش ول او ویول چه دی ورشتونو دا کابل دا هوا که کرتیا را کم کرد خو بلخوا دا ورشتونو دا افغانستان پزینو نورو سیمو که دا خلق جوان لسختی و سرم خامخ کبی. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وی چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوی دي او دا د ژمنی پلان یو برخه ده. شغل عظیمی وویل په هیواد کې نه شپېته زره بې ځای سوي کورنۍ او ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست عوادیسی بدخشان به موقع مواد
دی وی په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لاري بندیږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ور ولیږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
څومره ګلاس ازادي رادیو ناورې په کابل کې د امریکا سفارت وی د سولې خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. د سفارتي او ډیپلوماټ ازادي رادیو ته ویل شي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي د راکمول او فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کیږي امریکا بل دې ډلې سره خپلې خبرې له سره پیل کړي خو افغان حکومت بیا د بشپړ اوربن ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیسی پاړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني، د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړه باندې زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړه باندې چې پاکستان سره لري مشتبه وضاحت وړاندې کړي.
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو ته د رسیدلې یو سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14,500 شکایتونو له ډلې تر ډلبندۍ وروسته 2,140 نوي معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې 1,000 شکایتونه بېدبار شمیرل شوي. امید زهیر ملي پاړه رپورټ لري.
ازادي رادیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوی سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3,300 شکایتونه بې اعتبار کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2,196 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3,350 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3,000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2,868 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي، نږدې 15,000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2,485 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2,203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2,201 ښودل شوی دی، او په درېیمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1,203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوي دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوي دي. ازادي رادیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2,901 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2,615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1,219 ښودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی چې شمیر یې 6,270 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو 6 ورځو خپل پریکړه وکړي، خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د کارونو په ولایت کې غزول کیږي، او دوم د داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډېری د پایلو په اړه باندې وي. دا چې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده، په آراو په عمار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. دغو څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجی کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بېله اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستان، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونو ژوند د اندېښنې وړ دي. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت نه غواړي چې د ماشومانو د حقونو ملاتړ وکړي. خان محمد سیند په دې اړه تفصیل لري.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر
ده. هغه شمیر لمخه چې لروی 6 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلی کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو. خو له بده مرغه د خلکو ځینو استادو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خو لزده کړونه د وسه وزیر ماشومانو به برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستاز یو غاړي چې د ماشومانو د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئنیم او امیدوارم چې به خیر وکړي. مدر شورا ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستاز غواړم او انتظار ترې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
پا بخاطر دی د یونیسف مندل خودل چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومان لپاره ناوړه کال وو. اوس دغه بنسټ استازی بانو شایما سنگ گوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
I'm honored to be here at this ceremony hosted by His Excellency.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړې شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسی جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تیښته ونه کړي.
کل وزارتونه خپل نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نه کړي. قانون نافذ دی او که د ترسره کولو لپاره څلری کولی شي له نافذ قانون څخه استفاده وکړي. په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي، موږ هڅه کوو ډیر ژر تقنینی فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسی جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوی. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي، د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دوستان، اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولی. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي، د دوی لخوا به هدف ګرځول کېږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې، خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه، بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره خبرې کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني، ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونې په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه شمېره ده. هیل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو میاشتو مخالفت پاللی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو ټرمپ ته څو واره خبرداری ورکړی چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوایستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قمندان مرګ تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد په هوایي ډګر کې پرتو و موټر وشو. له دې برید وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پنټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پاوز په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پاوز د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس واک مشرو چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د هشت شعبی د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قمندان ابو مهدی المهندس هم وشل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وشل کېدل تایید کړی دی. د ایران دولتي تلویزیون د سپای پاسداران د سرچینو له قوله ویلي چې دا کسان هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو برید کې وشل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې برید کې د لبنان د حزب الله د ملیشو د وسلوالو لږ تر لږه یو غړی هم وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې ایران ملاتړ کوي ویلي وو د دې ګروپ پنځه غړي او دوه مهم میلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر په سیمه کې د دوی پر موټرو په هوایي برید کې وشل شوي. سلیمانی د قدس واک مشري کوله. دا د ایران د سپای پاسداران ځواک بهرنی مټدی. دا ځواک د امریکا لخوا بهرنی ترهګر سازمان بلل شوی. د دې برید رپورټ په داسې حال کې ورکول کیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ په عراق کې د دواړو لورو د اقداماتو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر په یو دیرشمه د ایران پلو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د دې سفارت ودانۍ ته ننوتل. تر دې مخکې امریکا په بغداد په عراق او سوریه کې د ایران پلو شیعه ملیشو پر څو اهدافو بریدونه کړي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیه ځواکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیره میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دغو ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې وه. فریبا ظاهر د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه پر ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنله چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې:
3 تقسیم 1044
دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشری د 1044 شمیرې وړاندیز پر اساس راوتلی دی. د رایو شمیر 509 و چې 315 موافق او 104 اتیا مخالف رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کیږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خو اخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هفتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه واته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنس سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیه ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیه ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځ مدیترانې کې د ترکیه د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. د هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمينه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سم د سیوروسه د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیژغ وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرح مخالفین وایي د اقدام په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړې او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د سباتی د خوریدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې. د ترکیه د ولسمشر مانی په ویلې مې کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې ورسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د ایلمې په وینا دواړو مشرانو د سیمه ایزو موضوعاتو د حواله لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپین مانی په ویلې مې کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پر دې د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لاغه زور واخیست چې خلیفه هفتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفه هفتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړي دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي. د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
خبرونه مل آزادی رادیو نو اوریدل. دوستانو وسم یو ور بیا پاموکی د افغانستان سیمه ونړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. تمدا چې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخت نن ورځې تر پای هم دوام وکړي. د طبیب یخ په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی تیر مخام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغه ورختونو ځاني زیانونه نه درلودل. نوموړي زیاته کړه د دغه ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی، خو له یو شمېر ولایتونو ورکړل شوي رپورټونه وایي چې دا واورو پرله پسې ورخت په ګڼو سیمو کې په ځانګړې توګه بدخشان او یا هم مرکزی ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور کې لری پرتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړی دی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې دي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي و ایران او یا د دې هیواد نیابتي ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچ نه بيدارو خانه نه د ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته په اشاره دا خبره کړې ده. دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړي زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شي. وسم مخکې له دې چې ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د افغانستان د پیژندل شوي کومیډین آصف جلالي جنازه پرون کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو وړمه ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ وایي آصف جلالي د زړه د سکتې له امله د کابل په یو خصوصي روغتون کې ساه ورکړې. خاطر پردیس په اړه جزئیات لري.
د آصف جلالي د جنازې مراسم د چې تیر ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، نن یې د کابل په ایتګاه کې د سلګونو فرهنګیانو او د دې مینوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالي مشر زوی احمد بلال رسنوي سره په غریونیولي انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
پدرم خو یک شخصیت بزرگ بود. دیگه برش متاسف هستیم که یک آدم دیگه چون در افغانستان پیدا نمیشه. اگر بتانیم نامشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نمیشه.
دیوی زما پلار یو ستر شخصیت بود. هغه د سهار شاوخوا بجه وی چې مونږ ته یې وویل زه ویده کیږم. کله چې ویده شو دو ساعته وروسته مو چې کله له مخې څخه ورته کمپله لرې کړه نه خوځېده. کله چې مو ډاکټر ته یووړ، ډاکټرانو وویل چې دو ساعته وړاندې یې د زړه ګراف صفر شوی دی.
تا مو دو ساعت یک ساعت رایی چی عملی قلبی سرش آمده بود، اما وقت فوت کرده بود. دی چی بردیم شفاخانه، گفته دو ساعت پیش گراف قلبش چی رفته بود، وقت صفر شده بود.
د محمد آصف جلالي د جنازي مراسم ته د نوموړي هم مسلکان او همکاران هم راغلي. دوی د ښاغلي جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولي. لایق سره ابراهيم عابد رسنوي ته وویل
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون مشنامو څنګه تر راغی، ما ته لیاسر صاحب قدیمي واره رانغله. مور ته لی نشلو بوله تراجید نقشونه نشلو به زکه تا میک سری داسه دا چې کته مو ژاړي نو خلق بدر ته خان دی ما ته ویلی وای یو ورځ داسه نقش درته ولو به ما داسه تراجید نقش چې ته به د زړه نه راو بجاړي تیر ورځ مده چې پر کټ سر باندې ولې دا خپل نقش کې داس نه نوته چې غږی ونه
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د ډاډګرین پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې یې زیار ایسته. 25 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوباوه. وروسته یې د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شان یې سلګونه تمثیلي پارچې وړاندې کړې. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دنده اجرا کړې او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریحي خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلورې هلکان او دوه نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
سلام، یو ځل بیا د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د هغه ناسم فکر په اړه ده چې لمخې طلاق شوی خزي سره واده کول ناسم کار او شرم ګڼل کیږي. آیا د طلاق شوی میرمنې سره واده کول اختیار هم تیروتنه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره نکاحونه درلودل بغیر د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها څخه چې هغه یوازې یو پیغله زنانه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم واده کړی، اکثر مطلقې وي او اکثر کونډې ښځې وي.
که چیرې تاسو تر دغه ډول وړاندیز وشي تاسو به څه جواب ولرئ؟
زما شخصا هم دا نظر دی، زه هم غواړم چې داسې مشکل ماته نه پیښېږي. نه د کورنۍ خو له خوا څخه هیڅوک ماته پیغور نه راکوي چې تا ولې له یو کونډې ښځې سره واده کړی دی یا د یو طلاق شوې ښځې سره.
شریعت او اسلام څه وایي؟ آیا د دغه ډول نکاح ملاتړ کوي که یې خندي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به ځواب شي. دا خپرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس پر راپور واورو.
خزه په افغاني ټولنه کې له پیدایښت نه تر زوکړي پیغلتوب او ان تر زړښته له ستونزو سره لاس او ګریوان ده. په کورنۍ او ټولنه کې د خپل خپلوانو او خلکو له خوا دوه ګونه چلند ورسره کیږي، خو دغه چلند د هغو خزو په وړاندې ډیر جدي دی چې د مختلفو عواملو له کبله یې خپل د ژوند ملګری له لاسه ورکړی وي او د کونډې یا طلاق شوي په نامه یاد شي. دا ډول خزی چې اکثره ماشومان هم لري د بی سرپرستۍ او تریخ ژوند د تیرولو سره سره ځان د پلارګنۍ یا خسرګنۍ د اوګو بارګنۍ او هڅه کوي چې ځان ته یو مناسب کار پیدا کړي او د مالی طرفه په ځان بسیا شي، خو دوی تل هڅه کوي چې په ټولنه کې دا راز پټ وساتي چې دوی ګواکې طلاق شوي دي. ځکه چې په افغاني ټولنه کې طلاق شوي خزی ته په خسترګ نه کتل کیږي او کېدای شي دا یو بل ستونزه ورته راولاړ کړي. د دغو اندونو په پام کې نیولو سره دا جوتیږي چې په افغاني ټولنه کې د یوې ښځې یوازې ژوند کول له ستونزو ډک دی، خو که چیرته دغه ښځې د چا سره واده کول غواړي او مقابل لوری هم په دې واده راضي دی نو څه به وشي؟ فرشته یوه 15 کلنه ښځه ده چې وایي